ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2018 کال د نومبر 20 نیټه ده او وختونه دی په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې 9 نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې تر تاسو سمینا احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په نننۍ خبرونه کې به په یو شمېر مهمو موضوعاتو تاسو ته تفصیل وړاندې کوو، خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات.
په پاکستان کې د سخت دریځه ډلې لبیک یا رسول الله د حکومت په ضد خپل پرلت ختم کړی دی او د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د خپلې څوکۍ څخه مستعفی شوی دی.
اسلام آباد های کورټ فیض آباد کې پرلت ختمولو په لړ کې په معاهده کې د فوز کردار په حواله سره نیوکې کړې دي او جواب یې غوښته دی چې څنګه آرمی چیف په آزاد حیثیت کې د حکومت خبره منلو په ځای د منځګړي کردار لوبولی شي.
او د خبریالانو د خوندي ساتلو نړیوالې ادارې پاکستان او په خاصه توګه قبلي سیمې د خبریالانو لپاره خطرناک سیمه ګڼي. په دغه سیمه کې د خبریالانو د بې درغ کېدو خلاف نن هم مظاهره شوې ده. دا او د دې نه علاوه یو شمېر نور رپورټونه په دې اړه لرو.
موږ سره اوسئ.
کتور دمخه بوزو مونږه په خبر اسلام آباد ته. اسلام آباد کې دا وخت موږ سره ملګری کیږي د ډیبو ریډیو خبریال پیر ولاد شاه صاحب. پیر ولاد شاه صاحب تاسو سلمي شو ويم. پیر ولاد شاه صاحب موږ سره د ټلیفون په لیکه به ملګری کیږي او موږ به دا غوسره خبره کوو چې په پاکستان کې تر ټولو دمخه د لبیک یا رسول الله چې کوم تحریک ته یا ګوند د هغه د شل روزو څخه زیاته پرلت یا مظاهره چې دا ختمه شوې ده، د دې وروسته دغه ته حالات څه دي، حکومت سوای مطبوعات سوای ټولنیزو رسنیو کې سر باندې په دې باس کو، ځکه چې موږ چې په مطبوعاتو قتل د دې پرلت په محل باندې په اسلام آباد کې د خلکو پتک راتک کې مشکلات وو، د خیر خیګړې په کارونو کې مشکلات وو، پاکستان کې دور زوره سي په شخصي ټلویزیونو چینلو باندې پابندي وه، سوشل میډیا یعنی ټولنیز رسنۍ تړل شوې او د حکومت لخوا پوسټ خواسي چې په اسلام آباد کې د حکومت کومک وکي، دغه تحریک لبیک یا رسول الله سره کومک کوو د پاکستان سنی تحریک نه مډلې. لبیک یا رسول الله تحریک په خپل دفتر دویم چې د مشر هغلی رضوی د پاکستان د پنجاب په حکومت کې یو تنخادار امام او هغه وخت خپل څوکۍ څخه لری کړ شو کله چې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری په حق کې تقریرونه کول شروع کړل. موږ زو اسلام آباد ته پیر الله شاه صاحب موږ سره ملګری شوی دی. پیر صاحب سلیم شه، پیر صاحب سلیم شه درته وایم. پیر الله شاه صاحب په خیر اله. پیر الله شاه صاحب زما غږ نه اوري، زه به تاسو ته ویم تر څو پورې زما غږ اوري چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د هغه ذاتی محافظ ممتاز قادری وجلی و. صحافي ممتاز قادری شک کوي چې ګری سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون کوششونه کوي. هغه ونیول شو، هغه ته پاکستان حکومت ته زندي ورکړه او د هغه دغه جرم په هغه ثابت شو، خو لبیک یا رسول الله نوم تحریک هغه شهید غنی او د هغه ته زندي کول جرم غنی. هغه د پاکستان په وزیر اعظم یا نواز شریف او دغشن په نورو سیاسي مشرانو تور پورې کړل چې هغه د مذهب د سپکاوي قانون نه علاوه د ختم نبوت قانون کې هم بدلون کول غواړي. هرچند که د ختم نبوت قانون کې بدلون حکومت وی دی نه کړي او دغه یو ټکی چې پکې بغلطی سره لیکل شو بیرته غسل شوی دی. حکومت وزیر په دې استعفا ورکړی ده. ما سره یو وار بیا ملګری شوی دی ډیوی ریډیو خبریال پیر ولاد شاه صاحب د اسلام آباد څخه. پیر صاحب سړی وشه
مننه
رحمان صاحب. پر الله شاه صاحب ما خو دې کیسې قضیه ټول پس منظر خپل اوریدونکو ته بیان کړ. تاسو راته وایئ چې کم چې په اسلام آباد کې درنوا یا پرلت و مظاهره وا ختمه شوې ده، سړکونه خلاص شوې دي، حالات سړي تازه؟
بالکل رحمان صاحب، دغه درنا خو خلاص شوې ده، دا خوره شوې ده، دا خلک چې دي او دا وخت چې د یو شتو روزو نه کوم سړکونه بندو د پینډه د اسلام آباد په منځ کې هغه سړکونه هم کولاو شوې دي او دغه مظاهرچیان چې دي نو د دې د روانګې سلسله هم روانه ده، دی روان دي د اسلام آباد نه. خو رحمان صاحب دی کې بل خبره دا ده چې دغه پارټۍ چې کوم بل ډله ده د لاهور کې ناستې د لاهور کې د پنجاب سملې مخې ته د تحریک لبیک کارکونان هغوی د درنې ختمول نه انکار کړی دی او هغوی اوس د غوښتنه مخې ته راغلې ده چې د پنجاب د قانون صوبایي وزیر چې دی په وروستو کې هغه یو بیان ورکړو د احمدیانو په حوالې سره، نو هغه د هغې په سر استعفا ورکړي او هغوی دغه حکم یا دغه فیصله منلو نه انکار کړی دی او د هغې دغه درنه دا وخت د پنجاب اسمبلې مخې ته چې ده نو هغه روانه ده. رحمان صاحب،
د علاوه د پیر لاشاه صاحب درته وچې د درنې یا د دې پرلت په ختمېدو باندې د پاکستان د حکومت غبرګون څه دی؟ رسمي غبرګون
رحمان صاحب، دا د دې درنې وروستو د پاکستان چې کوم حکومت دی او هغه سیاسي ګوندونه دي، نو نن غونډه وروسته چې کومه ده هغه ډیر زیات د دې درنې نه پس مهم بیانونه او مهم خبره مخې ته راغلې دي. د ټول نړۍ خو دا خبره مخې ته راغلې چې اول عدالت، سیاسي ګوندونو او حکومتم په دې خبره باندې سخت ټکونه کوي چې په دغه تړون کې چې کوم د فوز یو جرنیل او دغه مظاهرچیانو منس کې شوې دي، نو دې کې د فوج ذکر ولې شوې دي او دې کې د فوج د سرلخکر ذکر ولې شوې دي. د پنجاب چې کوم قانون وزیر دی رانا ثنا الله سره شی بیلوان دی، هغه دا خبره کړې ده چې هیڅ کردار پکې د فوج نه دی او نه هغه څه سالیسی کړی ده، نو دا ولې د دوی ذکر شوې دي او هغه یې کوم خبرې شوې هم دي نو حکومت کړی دي، نو د فوج د ذکر کولو پکې ساجت نو یو خو په دې باندې یو سخت غبرګون په لیدو کې راځي چې د فوج دا چې کوم کردار دی دا ولې دونه زیات مخې ته راغلی دی. بل چې کوم رحمان صاحب داسې اطلاعات مخې ته راغلي دي په سوشل میډیا باندې، داسې کلیپونه چلیږي، ویډیو کلیپونه چلیږي چې د ڈی جی رینجرز چې کومو د فوج چې چاته دا اختیار صرف دا ورکړی شو چې هغه دې وګوري چې دغلته آپریشن کول پکار دي او کوم څه فیصله کول پکار ده، هغه باقاعده د درنې کې چې کوم ګډونوال دي په هغې له د واپسې لپاره د زرزر روپو چې کوم دی نو هغې ته لفافې حواله کوي چې دا ستاسو د واپسې کرایي ده. او په دغه باندې هم سخت ټکونه کېږي چې د یو فوج جرنیل چې کوم دی هغه خلکو کې څنګه پیسې تقسیمولی شي، کوم خلک چې د تېرو یوویشت ورځو نه ناستو او هغې د ریاست واک چې کوم دی هغه چیلنج کولو. نو دغه
په ځانګړې توګه درته وایي چې په سوشل میډیا دا ښودل کېږي، نو خلک څه وایي؟ زه هم لږ حیران یم چې په پاکستان کې پیسې خلک دوه موقعو باندې اکثره ورکوي، یو خدا چې خیرات کوي یا بلکې په درې موقعو ورکوي، یو دا چې چاله انعام ورکوي یا بل دا چې چاله دیاړي ورکوي. دا انعام او خیرات او دیاړي واس سوشل میډیا سو سن ورکوي دیتا
اوم در رسول دا راپورته کیږي چې څورتو ویلی شي دیتا چې د یو تندرو وډلې چې کوم کارکونان دي داغي ستوره دا سکړه دا چې د تیر یو وشتو روزو نه هغه دلته کې خلکو ژوند په عذاب کولو، او دا سول نه راپورته کیږي چې دا خو هغه خلک دي چې د ریاست واکه چیلنج کولو، نو دي کې د کوم خوشاله نه دا پیسې تقسیمول شي. نن سنټ کې دا مامله راپورته شوې د رحمان صاحب د سنټ چیرمن د داخله چارو مرستیال وزیر نه پوښتلی دي چې تاسو دا فوج ته ولې ویل دا تاسو د ایوان کا سپیناوی وکې، نو هغه سره د سپیناوی سنو او چې کله چیرمن ته بار بار ته پوښتنه کوي چې د وزیر اعظم هم نشته، داخله چارو وزیر هم نشته، عادل ته حالات دا چې هر څه فوج ته تاسو ورکړي دي، نو بیا تاسو په حکومت کې ولې ناشته؟ نو دغه شان چې کوم سوالونه دي، یو شمیر سوالونه رحمان صاحب د کومه طریقه باندې دغه تړون شوی دی دی باندې روچتیږي او په دې باندې په هر کچه چې کوم دی یو سخت
غبرګون په سوشل میډیا روان دی،
زیات تکونم کیږي او قسمه قسم سوالونه او قسمه قسم د خبرې چې کوم دی هغه نه پس را روان دي مخې ته، او د پاکستان ولست نو خبريږي چې په څه طریقه سره دغه درنه چې دا ختم کړی شوی دا.
بیا مهرباني پیر ولال شاه صاحب، خو په انو چې دا درنه یا پرلت ختم دی کنه، ځکه چې د پاکستان د سپریم کورټ یا های کورټ او د پوسټر منځ اوس داسې معلوميږي چې نو به قضیه شروع کیږي په دې په سول هزو کې باس کوو لیدونکو چته زمو را سره وسه.
سر خار اسلام آباد کې خو پرلت ختم شو. تاسو د ډیوه خبریال پیر ولایت شانه واوریدل، خو رپورټونه هم وایي او د ډیوه خبریال هم وایي چې په لاهور کې لا د لبیک تحریک چې کوم پلویان دي هغه ناست دي او هغه د لاهور د قانون د وزیر رانا ثنا الله د استعفی غوښتنه کوي. دا د دې بس نتیجه راوځي، دا خو به د وخت سره معلومیږي، تاسو به هم ته خبرو. خو په اسلام آباد کې چې کوم پرلت یا ناست یا درنه ختمه شوې ده، نو د اسلام آباد های کورټ ځینې پوښتنې کړې دي، د حکومت نه جوابونه غوښتي دي او په فوج نه هم دغه شانتي جواب غوښته دي چې کومه معاهده شوې ده د حکومت او د مظاهرینو ترمنځ، نو په هغه کې فوج د منځګړي کردار ولی لوبولی دی، په کم حیثیت کې لوبولی دی. د ډیوه خبریال اورنګزیب موږ سره په ټلیفون باندې ملګری شوی دی، هغه نه تفصیل اخلو. په خیر راغلی اورنګزیب خان. اورنګزیب، د اسلام آباد های کورټ لخوا او بیا د اسلام آباد د جج شوکت صدیقی لخوا چې کوم دغه خبره یا سوالونه شوی دي، د دې کلک تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
جی بالکل، دا نن د اسلام آباد های کورټ یو دوه قسمه په جواب کې د مقدمه د احتجاجي ناس مقدمه چې کوم نوټس اغستو ده اورنه کوله، او دینن کورینو چار وزیر راوخت او عدالت ته، نو اینه کورینو چار وزیر حسن اقبال نه جسټس شوګه صدیقی کی دا تبوس کړی دی چې درنه تر اوسه پورې ونه ختمه کړی شوی، او اخر ولې د انتظامی لخوا د دې خلاف چې کوم عملیات و ناکام شوی دي. نو د دې په جواب کې کورینو چار وزیر عدالت ته ویلي دي چې اوسو شیبو کې درنه یا احتجاجي ناس ته ختمه شي، ځکه چې د بوز ځکه چې د حکومت او احتجاجي چې کوم ناس کې مشرانو دایي ترمنځ د یو معاهده شوی ده. نو په دې جسټس شوګه صدیقی دین تاسو کړی چې دا معاهده څنګه وشو، نو دی ورته ویلي دي چې پوس آی کې د سالیس یا درنګړې کردار ادا کړی دی. نو په دې باندې جسټس شوګه صدیقی ډېر سخت ریمارکس ورکړي دي، او هغه دوی نه تاسو کړی دي چې د پوس تر لخر آزادانه حیثیت ته دی، او یا د څنګه د حکومت حکم منلو په ځای د سالیس کردار لوبوي. دوی دا هم ویلي دي نن قاضي چې د های کورټ جسټس شوګه صدیقی چې ادارې یعنی د پاکستان ادارې چې پوس طرف ته اشاره و، هغه د ریاست خلاف کار کوي. دوی دا خبره هم کړې ده چې پوز چې دومره شوک لري په سیاست راتلو ته، نو باید چې د پوزي مشران د داخلو سوکونو استعفا ورکړي، د ریټایرمنټ واخلي او سیاست د شروع کړي. نن عدالت ته د آی ایس آی چې کوم یو مشرو بریګیډر لیول او وړاندې شوی وو، هغه هم عدالت اهینه هم تپوس کړی دی چې په سوشل میډیا باندې هغه معاهده چې کوم د حکومت او د احتجاجي مظاهرینو ترمنځ شوی ده، وایي کې پوز سالس کردار لوبولی دی، وایي باندې چې کوم سالس تن او پوز یو میجر جنرال دا هم نوم هم لیکل شوی دی، نو آیا دا څنګه وشو؟ نو په دې باندې د آی ایس آی بریګیډر ورته ویلي دي چې دوی سره صرف دوه لارې وې، د اسلام آباد های کورټ حکم منلو، د احتجاجي ناستې ختمولو، یو د امن لاره و بل د تشدد، ځکه د پوز چې دی هغه د امن لاره خپله کړې ده. د دې په ځواب کې ورته بیا جسټس شوګه صدیقی ویلي دي چې پوز په ګرد هیواد کې آپریشن رد الفضاد په نوم باندې پوځي عملیات شروع کړي دي، نو دا څنګه کېدی شي چې اسلام آباد دننه فیض آباد کې هیڅ دا فساد نه ښکاره شوی؟ او دا یې هم ویلي دي که چېرې د احتجاجي ناسته د پوز مرکز یا جی ایچ کیو سره بوه، نو بیا به هم پوز ورته اجازه ورکړې وو. دین پس چې جسټس شوګه صدیقی اورډر ته خبره کړي دا وه دا کړي دا چې ما ته معلومه ده چې دا سری مارکس هم بس کېدی شي چې زه وژل شوم یا از په جبري توګه به درک شم. تاسو ته یادې یاد به وي چې پاکستان کې یو شمېر خلک به درک دي، او یې خپلوان او په پوزي دارو استخباراتي دارو په پوز باندې دا تور لګوي چې د دې خپلوان د تنن د پوز لخوا اغوا کړی شوی دي. نو نن چې جست شوګه صدیقی دی ای پوز په دې کردار باندې دېستخ اکسل امر مرکړی دی، دېستخ دې مکس مرکړی دی. جسټس شوګه صدیقی په حق بزتا سودا هم ویم چې کال 2014 کې دوی د اسلام آباد های کورټ جج جوړ شوی او هغه وخت دی ذات مشهور شوی، کله چې د پاکستان په خوانی پوزي صدر پرویز مشرف چې کال 2014 کې د بیړنی حالت نفاس کړو، وای نه پستی دی باندې بیا مقدمه جوړ شوی و. نو د قاضي او شوګه صدیقی چې هغه پرویز مشرف پر ضد د ترخګری د فې چې کومه مقدمه کې شامل کړي وي. نن دوی مهمه خبره دا هم کړې و، حکومت نه تبوس کړي د کورینو چار وزیر نه چې اخر حکومت دا چې خلکو سره څنګه معاهده کول شي چې ای پر ضد د ترخګرې مقدمه هم درج دي، او دا څنګه کې دي شي چې قانون نافذ کول ولا او قانون ماتول ولا خپل کې معاهده کوي او پوس د هې ترمنځ د سالس کرلو وبي. د دې معاهده کې یو مهم خبر دا هم شمیره و سمینه چې د نوړاندې کله دا یویش روز وړاندې د احتجاجي ناست شروع شوی و. نو د دې ناست چې کوم مشر و تیری کې لبیا کې رسول الله مشر خادم حسین رضوی هغه باندې اسلام آباد پولیسو نږدې 13 مقدمه جوړه کړې وه، چاهیې دا ترخه ګرې دفات هم شامل وو. دغه شان یو شمېر خلک هم نیولي وو، شاهي باندې هم 10 مقدمات شامل وو. خو نن د مظاهرشانو یوه غوښتنه دا هم وه چې موږ به ځینې ځکه پاسو چې زموږ کوم نیول شوی تنان دي هدي رها کړی شي. لږ سات وړاندې چې بنیادي صاحب کوم د ویډیو خبره کوله سوشل میډیا باندې د ډی جی رینجرز پنجاب پاک لږ کوم خوره شوی ده، نو د پاکستان ځینې ویبپاڼې مطبوعاتي ویبپاڼې دا خبره کوي چې دا پیسې دوی هغه خلکو له ورکولې کوم چې جیل نه رها شوي دي د حکومت او د احتجاجي مظاهرشانو ترمنځ د معاهدې په شکل کې. نو دا اوس په دې خبره تر اوسه پورې تصدیق نه شوی، خو سوشل میډیا باندې او پاکستان ځینې مطبوعاتي ادارې دا وایي، ویبپاڼې دا وایي چې دا قیدیانو چې کوم دی درنې نه پولیسو نیولي وو او اوس رها کړی شوی دي، نو دا پیسې پوځ اهله ورکړي دي.
صحیح شو. ډیره مننه اورنګزیب خان. او ډیره مهمه پوښتنه دي چې یو مهمه پوښتنه اسلام آباد های کورټ دا هم کړی دا موعدي کې د دوه فریقین په دې رضا شوی دي چې هغه ټول خلک به پریدي، هغه ټول مظاهرچیان به پریدي چې کم نیولې شوی وو. خو اسلام آباد های کورټ وایي چې په دې کې خود تر هغهري پر ضد دفات هم شامل دي. څنګه به دوی پرې خودلې کیږي؟ وخت سره به معلوميږي څه نتیجې مخې ته راځي د دې موعدي په باره کې او حالات کم اړختزي. خو تاسو ډیره مننه اورنګزیب خان تر دې دمه پورې اسلام آباد فیض آباد دھرنے یا د ناستی د ختمې دو په حواله سره د سوشل میډیا خبرګون هم وړاندې کوو. مونږ سره اوسئ.
پاکستان فوج په پاکستان کې روپۍ تقسیم کړې دي او دغه سوال چې کیږي خیرات کړو انعام ورکو کنه پاکستان فوج د خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکولي د واضح نه ده. پاکستان کې وباس روان دي، خو د پوسټ په کردار نور هم یو شمېر سوالونه شته. په پاکستان کې یو شمېر تپوسونه د پوسټ په کله کېږي، په دې موضوع به موږ ته تفصیل راکړي زمونږ خبريال هاغلی نصیر احمد کاکړ صاحب چې د واشنگټن ڈی سی څخه په ویډیو لینک موږ سره دا وخت ملګری شو. د کاکړ صاحب سلیم شه.
خیر یو سی ډیره مننه بنیری صاحب.
یو یو تپوس د پاکستان د پوز دا هم کیږي چې د منځګړیتوب کردار ادا ک د سخدریزه مذهبین د هپسند د حکومت ترمنځ وای چې دا د دې کار نه دی، د پوز کار نه دی، پوز واقعي کار نه دی داسې. او آیا دا لومړی ځل چې پوز داسې وکړل؟
بنیری صاحب، لکه څنګه چې اورنګزیب خان او پیر ولای شاه په خپل ریپورټونو کې تفصيلات وړاندې کړل، د پاکستان عدالت هم د دې نوټس اخیستل دي او وایي چې دا د پوج کار نه دی چې منځګړیتوب وکړي. خو که موږ وګورو په تیرو کې چې څنګه پیش رامنځته شوی دی، په هغه کې ښکاري چې پوج ډېر په ښکاره باندې منځګړیتوب کړی دی. د مثال په توګه د طالبانو یو مشر نیک محمد چې د هغه وخت د آی اس آی یو مشر بریګیډیر محمود شاه ورسره روغه کړي او دا عکسونه په ټولنیزو مطبوعاتو باندې هم خبره شوی دی، هر ځای کتل کیږي، د پاکستان په مطبوعاتو کې چاپ شوی دی. د هغه وخت کور کمانډر چې دی هغه هم په دې روغی جوړی کې موجود او یو بلته ګلان ورکول، یو دغه مثال دی. بل دا دی چې څو وخت په سواد کې د تحریک نفاذ شریعه په نوم باندې تندروانو یو تحریک شروع کړ، نو د ملا فضل الله سره د صوفي محمد للاری په گراسی گراوند کې چې کومه جلسه وسوله د 2008 کڅه هم هغه وخت عوامي نشل ګوند په خیبر پښتونخوا کې په واکې وو. خو د پردې تر شا ټول څېړونکو هم په دې نظر دی، پاکستانی مطبوعات هم په دې نظر دی، ټولنیز مطبوعات هم په دې نظر دی چې د پردې تر شا د پوج لاسو او د پوج د منشا او د مرزي په خلاف دغه روغه جوړه نسوي کېدلې. دې تر څنګ که وګورو د پاکستان په سیاستونو کې د پوج ډېر لوی لاس پاته سوی دی. د مهران بینک سکینډل لا تر اوسه پورې د خلکو په یاد دی. د هغه وخت پوجي مشر جنرال اسلم بیگ په دې حواله سره په کروڑاو روپۍ په سیاستدانانو کې ویشلې وي. د یو بل غورځنګ چې دی جوړ کړ هم د پاکستان افغانستان دفاع کونسل په نوم باندې چې څو وخت د 11 سپتمبر پیښه وسو، هغه هم د خلکو یاد دی چې د هغه تر شا هم ځینې پوجي ادارو لاس درلود. دارنګ د ځینې مذهبي ګوندونو د ائتلاف په حواله سره په خپل پوجي په خواني چارواکي وای د میجر امیر مثال به زور کم، د بریګیډیر امتیاز مثال به ورکم. چې هغه وایي چې ام ام ای غو دوی جوړ کړی ده. د دې سره بل خبره چې ډیره مهمه ده هغه ده چې ک د پاکستان د پوجي واکمنانو تاریخ ته وکتل سي جنرال ایوب خان په واکی او هغه کنونشن مسلم لیگ جوړ کړ، دا ډول ضیاء الحق په واکی او هغه مسلم لیگ جوړ کړ جونیجو، او بیا د هغه ورسته بیا چې اوس نواز شریف مشري کوي، دارنګ د جنرال پرویز مشرف په واکمنی کې بیا پاکستان مسلم لیگ جوړ سو په یو بل بڑا باندې چې چودري شجاعت مشري کوله، او د هغه ورونو او هم دغه ګوند بیا تقسیم کړل سو، بیا شوکت عزیز وزیر اعظم او دارنګ ظفر الله جمالی وزیر اعظم. نو دا ټول هغه شایان دي چې د پاکستان په سیاستونو کې د روغې جوړې په حواله سره یا په یو نه یو حواله سره د فوج لاسوهنه موجود ده.
یو بل اعتراض کاکړ سے هم په پوز په مطبوعاتو سی اټول نظر سنیو کې راغله د واغه دا چې پوز خو چکم ځکه داسي واقع وشي بیا د نېشنل اکشن پلان یا پاکستان دشتګرد خلاف قومی تګلار چې دا د هغې لاندې عملیات کوي، خو شل ورځو په دې پرلت باوجود هم هغه په حکومت دا ویل چې د حکومت رویه باید نرم وي د خلکو خلاف او عملیات دی نه کوي، دا پوز واقعي فرق وکړو.
بنیری صاحب، دا رنګ دی چې ټولنیزو مطبوعاتو ته وګورو ډیر سخت غبرګون را روان دی، په داسې حال چې ډیری خلکو ډیر پوهانو په ټولنیزو مطبوعاتو په ټویټر باندې په فیسبوک باندې خپل په غبرګون کې ویلي دي چې په هیواد کې د اپریشن رد الفساد په نوم باندې عملیات روان دي. نو د فیض آباد دغه پرلات یا دغه احتجاجي ناسته دا آیا فساد نه و چې تر درې اونیو پورې د میلیونونو خلکو ژوند چې و هغه له کړاوونو سره مخ و، د یو ډول یرغمل و چې هغه مین لاره یې نیولې وه چې نه څوک اسلام آباد ته تللی سوی نه پنډۍ ته تللی سوی، دغه مشکل د خلکو سره و، نه د تجارتي لارې تللی سوی، هر څه په ټپه ولاړو. نو خلکو دا پوښتنې کوي، خو که وکتل سي د دې تر څنګ هم په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د پاکستان په ټلویزیونونو باندې یو بل بحث هم راپارېدل دی چې آیا که یو بلوڅ راځي هم پر دغه ځی باندې احتجاج کوي، نو آیا هغه به دغه رنګ درې هفتې پرېښول سي؟ که یو پښتون راځي هغه احتجاج کوي، نو آیا هغه به دا رنګ پرېښول سي؟ یا یو سندی که راځي یا سل دوه سوه کسانو سره یا د زر دوه زره کسانو سره هغه به دا رنګ پرېښول سي او کنه؟ دا ټول هغه پوښتنې دي چې اوس په پاکستان کې خلک کوي. خو بیرته د دې په توګه د دې لپاره بیا مثالونه هم ورکول کیږي چې نواب اکبر بوکټی چې د بلوڅو د حقونو لپاره یو ژغ پورته کړی و، هغه ته د هغه وخت پوجي واکمن په مطبوعاتو ویل، ډېر په علني ورته ویل چې هلته به دې وولو چې ته به خبر هم نه، او هم بیا هغه کار ورسره وسو، هغه سپینږی سیاست مدار چې بیا د هغه د مرګ وروسته په بلوچستان کې لا تر اوسه وازه ترنګلې ده، د هغه مسیان او خپلوان چې دی هغه له هیواد څخه بهر دي، همدغه رنګه خانقلا چې د روغې جوړې یو هڅه کوله هغه نن په لندن کې پناه اخیستو ته مجبور دی، دغه رنګه پښتانه مشران هم که څوک دا رنګه په ډاګه یو خبره کوي، نو هغه ودې ته مجبور کیږي چې هیواد پریږدي، یا بیا د هغه خبرې څخه پر شاسي هم دغه ډول له سندي مشرانو سره هم دا کار کیږي. یو بل خبره بنیری صاحب چې ډېر د پام وړ ده، هغه دغه چې کو وکتل سي، نو دغه د دریو هفتو چې کم احتجاج دی په دې کې اعلان و نه اوریدل سو، نه د پاکستانی استخباراتو لخوا رالو، نه د پاکستان په مطبوعاتو کې رالو چې یو ځانمرګي بریدګر یا دوه ځانمرګي بریدګر چې دینو هغه یا پنډۍ ته داخل سوي دي یا اسلام آباد ته داخل سوي دي. خو که د دې په مقابل کې موږ وګورو په خوانی صدر آصف علي زرداري چې د پیپلز ګوند مشري په غاړه لري، هغه په خپل په وینا کې دا خبره وکړه چې و د چې څه وخت هم قبایلو ته تللی، نو هغه ته وویل سو چې د ځانمرګي برید خطر دی. دغه رنګه آفتاب احمد خان شیرپاو دا خبره کړې ده، چودري نثار چې په خپل پخوانی د کورنیو چارو وزیر دی بیا چې د منصب څخه لیرې سو، دا خبره په مطبوعاتو کې وکړه چې ودته هم د ځانمرګي برید ګواښو. آفتاب احمد خان شیرپاو خبره به درته وکم. همدارنګه اسفندیار ولی خان دا خو پخپل په دا ورستیو کې چې هغه کوټه ته تللی او هغه ته د جلسې اجازه په دی ورنکړل سوه چې د ځانمرګ برید خطر دی. همدغه رنګه محمود خان څنګه چې په پښین کې هر د اختر په درېمه باندې د یو جلسه وی، هغه اوس تر ګلستان پورې محدود سوی ده او ډیر په سخت امنیت کې هغه کوي، هغه ته هم دا ګواښنې دي چې ځانمرګ بریدګر به وي. نو دا رنګه خبره موږ د دې خادم حسین رضوی مولا په اکله یا د هغه د احتجاجي ناستی په جریان کې موږ وانه ورده.
کاکړ صاحب، یو بل تپوسم در نه کوم، خو په پاکستان کې یوازې د لبیک یا رسول الله تحریک د پرلط په موقع باندې د دهشتګرد یا ځانمرګي بریدګر د داخلي دوه خبرونه د دین مخکې چې کله هم مذهبي ګوندونو مظاهره کړې دي یا جلسې کړې نو پای کې هم نوردل کېږي او ځنې مبصرین یا بے پلوه خلک فکر کوي چې هغه په دې حملې ځکه نه کوي چې هم د دې او د هغه فکر یو دی. کاکړ صاحب درېب ته پوښتنه ده چې د دې درنې پرلط په موقع باندې په پاکستان کې نور هم مهم واقعات شوي دي یا غټ غټ خبرونه شوي دي خلک پر دې خبر شوي کوي سو مثالونه پکرا کوي کم خبرونه د خلکو د نظر پټ پاتې شو.
بنیری صاحب ډېرې مهمې خبرې ته دې اشاره وکړه او ډېره مهمه پوښتنه ده که وکړل سي همیشه هم چې په پاکستان کې یو غټه پیښه کیږي د خلکو توجه له هغه څخه لري کیږي نو د هغه د پاره بیا یو ډېر هغه میډیا هایپ چې ورته وایي په اصطلاح باندې هغه جوړ کړل سي. په کوټه کې به موږ لیدل چې څه وخت هم هلته مې خبرې علي کوله نو په کوټه کې به یو وړه پیښه به وسو بیا به کرفیو ولګېدله او بیا به مو اورېدل چې د وسلې لارۍ یو خوا او بل خوا ځي. دغه رنګه که وکتل سي هم دغه احتجاجي ناستې په محل چې کمی دوی غټي پیښې سوي دي هغه کې یو خو د حافظ سعید چې د لشکر طیبه یا د جماعتو داوا مشري لري امریکا د هغه پر سر باندې د لس ملیون ډالر انعام یې شیدې هغه د عدالت په امر باندې خوشی کیږي نو هغه خبر ډیر وشاته پاتې سو د خلکو توجه هغه طرف ته ولان نه کڅه هم هغه ملګرو ملتونو یو نړیوال ترګر ګرځول دي د ممبئی ترګر بریدونه چې په کال 2008 کې سیو په هغه کې مطلوب دی او د هندستان حکومت هم د هغه په اړه بلکې هندستان ته بزدا وایم چې مطلوب دی. دا غرنګ کوو کتل سی یو بل ډیر مهم خبر چې د خادم حسین رضوی د احتجاجي ناستي په محل ډیر شاته په دسو هغه په سعودي عربستان سرشار ریاض کې چې کم د یو څلويشتو مسلمان بلکې زبوان د سنی اکثریت مسلمانو هیوادونو چې کم یو ائتلاف جوړ شوی دی او دا به یو فوجي ائتلاف وي په دې مشري چې د پاکستان د فوج په خوانی مشر جنرال راحیل شریف لري او نن په خپل د پاکستان د فوج اوسنۍ مشر د غرنګ وزیر اعظم د غرنګ دفاع وزیر دینن لوړ ریاست ته هم امکان دی چې په دې غونډه کې برخه ولري. نو دا هغه خبرونه دي چې تر شا پاتې سو د پاکستان پارلمان او د غرنګ مطبوعات په دې باندې ډېر سخت نیوکه کوله چې پاکستانی جنرال ته د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه د ائتلاف یو چې خالصتا یو سنی ائتلاف ته د مشري واخلي ولې په دې پاکستان په دایسي مکه پروت چې یو خاطه ایران دی چې د شیعه اکثریت هواد دی او د دې ترڅنګ بیا عراق او د غرنګ نور هوادونه هم او بیا بلې خواته هندستان او په کار دي چې پاکستان په دې کې بې پلوه پاتې سي. خو موږ وکتل چې پرون هم د پرانستان اوسو پرانست غونډه اوسو او جنرال راحیل شریف هم د غونډې ته وینا وکړه. نو دا دوه هغه مهم خبرونه چې د احتجاجي ناسته کې ډېر په پسې منظر کې ولاړ.
ډېر مهرباني کاکړ صاحب او داسې معلومیږي چې نن په واشنگټن ډي سي کې نور ښه مزیدار دی بهر نو موسم هم ډېر ښایسته دی.
موسم ډېر ښایسته دی بنیر صاحب بیا په ګډه یو کافي ته ځو.
ډېر مننه شکر.
اسلام آباد فیض آباد درنه په حواله سره ډیری پښتني دي ډیری پښتني کیږي ډیری نیوکی کیږي سیاسي مشران سوای د ډیو خبريال ارشد محمد بتي تاسو ته خبري
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د تحریک لبیک یا رسول الله درنه ختمولو په طریقې کار باندې نیوکی کړي دي. د قومي وطن پټي بیان طارق خان وای حکومت د مظاهرینو پر امن طریقه باندې منتشر کولو کې ناکام شوه دي.
د حکومت د ریاست رول او ریټ هیڅ تر نه ښکاري او دا د فکر کوم چې دا د پاکستان د ریاست د مستقبل لپاره ډیر خطرناک خبره ده. د دې نه هیڅ کوم انکار نشي کولی چې د پاکستان د آئین لاندې هر چا ته د پرامن احتجاج حق حاصل دی. خدا هغه دا مطلب نه دی چې نن ما یو دو سوایا پنځه سوایا زر کسان راځي ټول ریاست چې دی هغه به ارغمال کوي.
د جماعت اسلامي مرکزی مشر پروفیسر ابراهیم وای حکومت د اوس پرنګ وړاندې هم دا درنه د مذاکراتو د لارې ختمولې شو.
یعنی دا نن چې کم کار وکړو او اوس شنو د مسجد کار نشو کېدی نو دا هر څه باندې کېدل مذاکرات خو دې مذاکرات چې پیړي وي نو دا هیڅ اثر نه اډورا دي څنګه دا کړي دی خو ناکام شو ناکامۍ نه پس دا فوج په ذریعہ باندې میجر جنرال د سخت په معاهده باندې دا فوج ته ریمان دی خو د وخت ته باندې وو په هټې دی دا اوږه
دا عوامي نشنل ګوند مرکزی مشر نائب تهار حسین وای حکومت د احتجاج ختمولو ګام د عدالت په امر پورته کړی دی.
حکومت کوم وضاحت ته نو غوي چې د انتظامی ته عدالت مطلب چې حکم کړی دی او دا انتظامی امپلیمنت کړی دی. لکه د حکومت وزیر داخله د دې خبرې نه غوي چې خبر نه مچ دا اقدامات شوي دي. نو دا په پاکستان کې ارزل نه وی کارونه کیږي خو به هر کیس ادارو ترمنځ مطلب د رابطې فقدان او د اعتماد فقدان دا چې کوم نه نو ډیر مطلب چې د ملک لپاره نقصان دی.
پاکستان کې سیاسي ګوندونو لخوا د تحریک لبیک یا رسول الله لخوا کېدونکې درنې پاړه په اول کې کوم سخت غبرګون مخې ته نه و راغلی خو بیا د عدالت په امر د احتجاج کوونکو پر ضد عملیاتو وروستو د دوی له طرفه هم نیوکې زیاتې شوې. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
تاسو وردل چې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په سره باندې سلک ډیر خو په تفصیل سره برات ته حال راکړي چې هم د دې درنې پرلت پاکله چې ختمه شوه جوړه شوې وه په سوشل میډیا کې سویل شوې دي. احسان محمد خان ورته نظر کړی دی.
د پیپلز ګوند یو مشر میر شاه جهان کتران په خپل فیسبوک باندې لیکلی د فوز سرلخکر او صدر اعظم ترمنځ د خبرو اترو کامیابیدو وروستو پرلت ختم شو. د ټایمز ورسپانی سړنکار اقبال خټک لیکلی د جمهوریت پر ضد په پاکستان کې روان جرمونو ته معافیت ورکول روان دي چې د فیض آباد پرلت دغه صورتحال ژوندې مثال دی. پروفیسر خادم حسین په فیسبوک وایي د اسلام آباد نه چاپیریدل او بیا دغه ټکراو څخه معلومیږي چې د تشدد ډکه سختدریزه بیانیا د سماج په رګونو کې اچول کیږي او د شخصي ملیشي په کارول په یو داسې خنجر کې بدل کړي شوی دی چې دغه د ولس جمهوریت حکومت په سینه کې ننباسي. د عوامي نېشنل ګوند بشرا گوهر په ټویټر لیکلی یو ورخیزه د جوړی لوزنامه ردول پکار دی. حکومت له پکار ده تحریکی لبیک مشرانو پر ضد د جرمونو قضیه جوړ کړي چاچې تشدد کړي د اولس ژوندۍ عذاب کړي د پارلمان غړو په کورونو یې بریدونه کړي دي او پولیس یې په نخه کړي دي. یو بل سیډنکار زاید حسین په ټویټر خپل عکس العمل کې لیکلی څوک وایي چې آئین او پارلمان په دې هیواد کې تر ټولو ستر دي خو نور نه یو وار بیا ملا ملیټری ائتلاف کاریږي رب دی دا هیواد وساتی. احمد وقاص ګورایا په ټویټر خپل عکس العمل کې لیکلی د غزیان اسلام آباد انتظامیه یا حکومت ته نه بلکې پاکستان ته رسیدلې چې را روان نسلونه به هم د دې زیان اثر څخه بچ پاتې نشي څوک هم د ټولګي په شکل کې راتلل شي او د ټوپک او اسلام په زور هر څه کولی شي. امتیاز ګل چې نومیالی سړنکار دی وای د پاکستان ریاست د یو غیر ریاستي ډلې غوښتنې ومنلې او د دې مطلب دا دی چې د حکومت او ریاست په اصولو سودا وشوه. نصرت جاوید په دغه صورتحال ټوکه کړې او لیکلی دی چې لوزنامه لاسلیک شوه نو ولې نه د تحریک لبیک مشر خادم رضوی ته خواست وکړی شي چې اوس دې قام ته وینا هم وکړي چې سړکونه دې پرانځي. یو بل سیړونکی حسن خان وایي دې تړون ته لوزنامه نه ویل کیږي بلکې دغه د سرټیټای اسناد ګڼلی شي ځکه چې په دغه اسنادو کې انتظامیه او حکومت په مکمله توګه د یو څو مذهبي انتهاګرو وړاندې د هغو ټولې غوښتنې ومنلې. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ته غوږی د دیوا په ویب سټ، د دیوا په فیسبوک او د دیوا په یوټیوب باندې هم د خبرونه تاسو نیخ پنیغه لیدئ شئ. د فاټا او د خیبر پختونخوا خبریالان نن د پیښور پریس کلب مخې ته په احتجاج باندې راغون شوي وو او دوی غوښتنه کوله چې د دوی دوه ملګري خبریالان دې خوشی کړی شي. د دیوا خبریال حمید الله نه په تفصیل ورو.
دا خیبر ایجنسی او پیښور پریس کلب سره تړلي صحافیانو او خبریالانو دغه احتجاجي مظاهره کې د گرفتار شوي صحافي خلیل افریدی او ورسره د لنډی کوتل پریس کلب دیو نوکر حسین علی درا خوشی کول غوښتنه کوله. په مظاهره کې شریک یو قبایلی خبریال ابوذر افریدی وایي
بم موږ صحافیانو ته ایښودل شو او گرفتارم زمونږ صحافیان دي. نو دغه باره کې مونږ نن د خیبر ایجنسی صحافیان او د پیښور خیبرون اف جرنالیست او پیښور پریس کلب په مشترک نن یو مظاهره وکړه. په هغه مظاهره کې مونږ مطالبه وکړه چې دا د باعزته رها شي او بیا چې کوم خلق په دغه کې ککړ دي هغه خلاف دا تحقیقات وشي او دا مخې ته راوړی شي.
پولیټیکل انتظامی او امنیتی چارواکو تر اوسه د خلیل افریدی او حسین علی په اړه هیڅ نه دی ویلي. خدا صحافیان د ځینې نورو قبایلي صحافیانو سره د جمعې په ورځ هغه وخت نیول شو چې د زړو گاډو د نندارتون د کوریج د پاره د بوتلي موټر لاندې چاودیدونکي مواد وموندل شول. دا چاودیدونکي مواد یو بل قبایلي صحافي میا ساجد په نخ کړیو. د میا ساجد سره سره نور نیول شوي قبایلي صحافیان پرهات شنواری، عمر خان او ایمان خټک چارواکو د 200 غنټو د پلټون رستو خوشی کړي. خو یو صحافی خلیل افریدی او د لنډی کوتل پریس کلب اسسټنټ حسین علی تر اوسه ایثار ساتلې دي. یو بل قبایلی صحافی اسلام ګل وای پر وستیو کې د قبایلی سیمې د صحافیانو د پاره آزاد صحافت ته هندان اچول کیږي.
قبایلی سیمه د تیرو 1415 کلونو رسید چې د جنگ نتیریږي. نو په دې جنگي حالاتو کې د خبريال کار لا پسې زیات مشکل شي او هر فریق او هر ډله غواړي چې د دې لپاره کار وکړي. نو زما په خیال باندې چې په اوس وخت کې بیا دا یو په یونیوي شکل کې دا کړي یا دا سلسله شروع شوې ده او دا زما په خیال باندې چې چرته اتفاق ونه شي او حکومتونه یا چارواکي په دې باندې کار ونه کړي نو دا پراتونکو کې دا یو ډېر خطرناک نتیجې به ولري.
د مدني ټولنې فعالانو، سیاسي مشرانو او د صحافیانو لخوا نه یوازې دا چې د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه روانه ده بلکې د نیول شوي صحافیانو د راخوشي کولو غوښتنه هم ورسره سمه ده. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې رسوو. د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کی صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
خلاف د خبریالانو خلاف د زور زیاتی په ضد احتجاج په شمال جنوبی وزیرستان کې هم شوه دی. جنوبی وزیرستان د احتجاج حل برا کوي. د ډیوی ریډیو خبریالانو تان بیٹھے نه
غنڈا کردی غنڈا کردی سیکورٹی فورسز کی غنڈا کردی سیکورٹی فورسز کی غنڈا کردی
نا منظور نا منظور
رہا کرو رہا کرو
خلیل جبران کو رہا کرو
رہا کرو رہا کرو
خلیل جبران کو رہا کرو
سیکورٹی فورسز کی غنڈا کردی
د جنوبی وزیرستان خبریالان په ټنګ سیمه کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې غشت او پایلې چې دی د جنوبی وزیرستان د ټولو قبایلي علاقې یو ستر خبریال سلام مسعود صاحب را سره موجود ده. سلام صاحب، تاسو د احتجاج په لاره ته وای
دا احتجاج د لارجون د ځکا وخت لې چې د میجو ملګره د خبر جنسایلند کوتل لوړګي خلیل جبران یو هفته مخکې د سکیورټي فورسز نیولای اوکشنولای دای سخت پښتنې غوې ځنې ځنې کېږي. د سره شپږ نورمال پنځه نورمال ګری غوي هغه خوشی کړی دی. نو د ده د موټر لوندې چا ریموټ کنټرول خپل شو دي. دین کټ بام تړلای و نو په داسې د دې څه قصور شه مش دا پښتنه کوي چې ټیک ټو پښتنه ځنه شوی دی نور دا ځنه وشي او کنه وی په ضمانت باندې د خلوص کو خدا ازیت دا تکلیف چې کوم د تا ملاویږي فلال دا نه کوي کنه وی می جو ټول خبريالون د سویلی وزیرستان تر بجوړ پر خپل د احتجاج اسلام آباد او د اسلام آباد شاکوام متحده دفتر مختره سوی
بل رسول اوردن محسود صاحب د چاغه جنبی وزیرستان تعلق تا د هغه یو سینیئر صفیدا تاسو په چا اندیشنې دي
یاره یو ډیره د افسوس خبره ده چې می یو جرنالیست چې هغه د گاڑی واخو ته چا بام شیا شو په وجود هغه چې هغه د پلاټنه کړی وای چې یاره د دیکسا کی صافی و ژوند ته چا د خاطر جوړ کړل او دغه د هغه شه خو په نیول شه ناکام دي بلکې هغه صافی دغه یو اړه هغه نه انویسټیګیشن کو می ژ 100% په دې باندې یقین لري چې صافی قبایل دي موهبه وطن دي پاکستانی دي هغه سوال نشي پد کېدل چې دغه په داسې غاشه ملاوسوی یا کاکړوی او چونکه د د تقریبا نن شپه زمو او مریضو چې مثال د هیڅ پاتا نه لګیږي د کورول د بچون پریشان دي او امیر د حکومت نه د غشتنه وړي چې دا چونکه مقامی لوکل یو زمور صافی دی او دا د په ضمانت هره شي دا د سه خلص کو دای خو چیرې د چانه پریژن نه او وسره جنسی شکیم مش پرس کلبینه دي میرو مشترکه تور باندې مشر په پېښور شان قریب یو میټینګ روغړي او د دې پوره خپل عمل ته کوي
چې تاسو ټول کبایلی صافیان چې دی په دې متفق دي
بالکل مش ټوټلی کبایلی صافیون باندې چې کیم نه مشر زیاتای ظلم نراوره وندي مش په دې باندې متفق یې ځکه هي چې هغه قوتینه چې د مشر تقسیموي مش په خپل منش سره جنگوي کنه نو ویل نه مش د خپل حق اوځي پوره مثال مش یو ځای شي ویل چې دا نمونه پېشه چې دا نه کیما تیر د جبران سره وشوله او هغه خلق نه شو نیول چې حکیم چاته د پلان جوړ کړای وو بلکې الټه هغه صافی ونیول شي نو دا خو د افسوس خبره ده
د دې خبر ایجنسی خپل یو نیول شوی خبريال چې دغه د بیا ازادیدو غوښتل حکومتي چارواکو لري د سروای چې په کبایلی علاقو چې صافت اوس هم ډیر زیات مشکل ده کله چې یو صافی یو خبر هایلایت کوي نو نه کې د هغه ځموارو کسانو په خلاف کاروایی نه کیږي بلکې دلته چې کوم خبريالان دي هغه په خلاف بیا مشکلات نور سی ورشي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ با ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راضی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
په پاکستان کې انسانی حقونو نظر ساتون کی او د انسانی حقونو د پاره کارکون کی ادارې وای چې د بیان ازادي په خطر کې ده دا خبره د پاکستان د انسانی حقونو کمیشن ایچ آر سی پی نن په بلوچستان په باره کې هم کړی ده او ویل دي چې په بلوچستان کې خلک خصوصا خبريالان نشي کولای چې په آزاد مټ باندې یا په آزاد توګه خبرونه ورکي خپل کار ازادۍ سره په سکون سره سرته ورسی او ایچ آر سی پی نن په بلوچستان کې په بیلتون غوښتونکو ډلو باندې هم غږ کړی دی چې میډیا دې خپل کار ته پرېږدي حمید سمسور نه پی تفصیل اورو
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په بلوچستان کې د صوبې په بلوچ سیمو کې د ورسپانو او د خبری رسنیو پر بندیز باندې سخت تشویش ښودلی دی شمس مندوخیل په دې باب وی چې و خلکو ته معلومات ورسول دا د دوی په بنسټیزو حقوقو کې شامل دی
دا د هیومن رائټس او د بشري حقوقو
بشری حقوقو وایلیشن دی ولی دا لا فریډم اف سپیچ چې دی دا د ګردو خلکو حق دی او دا پاکستان هم ریټیفای کړی دی اور دا پاکستان پاین کې هم دی نو په دې وجه زما دا خیال دی چې دا یو ډېر غلط قدم دی چې اخیستی دی خلک بالکل د بلوچي سیمه ګرځه محرومه ده هغه له اخبارو څخه
د گوادر د مطبوعاتو کلب مشر بیرام بلوچ وایي سف امریکا ډیوري ډیو ټلویزیون ته وویل چې اوس هم وضع هغه ډول ده
پندرہ پریس کلب بند ہیں جس میں مکران کے تمام پریس کلب ہیں صحافتی سرگرمیاں مکمل طور پر متاثر ہیں کئی صحافی جو ہیں انہوں نے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں بھی منتقل ہوئے ہیں
پنزلس د مطبوعاتو کلبونه تړل سوی دي چې پاغه کې د مکران ډیویژن ټوله شامل دي صحافتي سرگرمیانی ټوله زندول سوی دي یو څه خبر اعلان داسې دي چې خپل سیمې پریشي دي نور سیمو ته تللې دي په خبر اعلانو کې ویره خوره ده او دوی د ویر ژوند تیروي د بلوچستان د خبر اعلانو د سازمان مشر خلیل احمد وی چې د یوې میاشتې د تیرېدو باوجود اوسم وسا هغه ډول ده
اوس په کم علاقې دی د بلوچ بیلټ اگر مطلب حکومت موقف چاپی
او دغه ډول د صوبې په لورو پرتو سیمو و خبر اعلانو ته معاشونه نه ورکول کیږي دوی زیاتره خپل تر و گذر د اخباراتو پر اشتهارات یا دغو پر خرڅولو پر کمیشن باندې کوي لکن هغه هم اوس ور باندې بند سوی دی خبر اعلان وی چې اوس دوی د خپل سیمې ستونزې او مشکلات د ټولنیزو پاڼو له لوري خوروي بیرام بلوچ وی ناڅرګند وسلوالو و دوی ته د خبری رسنیو د واتس اپ لاري تړکی ورکړی دي چې د خبرونو د خورولو لړۍ وتړي د بشری حقوق سازمان له بلوچ وسلوالو زخم غشتنه کړی ده چې د خبری رسنیو د خپلواکۍ په مخ کې د خند نه جوړږي خبر اعلان وی چې دوی له خپل سیمو څخه خبرونه استوي خو لکن له اسلام آباد او له نورو ځایو څخه بیا هغه خبرونه نه خورجي هم له دغه کبله بلوچ وسلوال ډلې دړکې و دوی ته ورکوي په بلوچستان کې لکوټ زخه ود وسه وته نږدې ورسپانې خورجي د ټلویزیونو او د خبری رسنوي مرکزونو دی واغو ته حکومت تعفوز ورکړی دی د دوی غشتنه دا داسې په نورو سیمو کې د هم دغه ډول تعفوز ورکول سي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
خبر دا چې تاسو دا پرونه په دې ټلویزیون ایشیا سټری فریکوئنسی 0000 میگا هرتز باندې ګورئ خو که غواړی چې د دې کم رپورت تاسو نه پاتې شو به ووري یا یو برخه مو خو خوشی وي او ځان ته بیا ولګوي نو زموږ فیسبوک وی او ای ډی وته لاړ شي هله تکې د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه موږ ځان ځان بل بل هم ورکړي دی هغه کده شي یا بیا زموږ ویب سایت ته لاړ شي زموږ ویب سایت ته www.divaradio.com باندې د خبرونه یا پرونه خبرونه هم ورده شي قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ د ویب سایټ او فیسبوک د علاوه ټوئیټر پته چې دا پایږي هم په انګریزي ژبه کې کلنا کلا یا په ورکوټ ورکوټ ویډیو کې معلومات موږ ورکو د دې پته دا دیوا ریډیو یا وی او ای دیوا کدا تاسو لایک کړئ یا فالو کړئ نو تازه خبرونه به ځان خبر ساتئ راتلونکي خبرونه کې زمون قربا دی د پښتو ژبې وتلې هنرمن هغلې سردالی ټکر صاحب د نیم شپو سندرې خون کړي دا به تاسو د هغلې ټکر صاحب سره اورئ په دې پروګرام کې تاسو ټلیفون هم کولای شئ د دې خبرونه قربانی عزر رحمان بنلیا او زما همکار سمین حسن د دې خبرونه پروډوسر دی زاید خټک صاحب یو شپږ رپورټ لا پاتې دي خو یو رپورټ چې پور کټوالی د ودونو په حق لده په دې کې حال راکوي د ریډیو په وردان کې خبريال ریاض حسین او دې براته وي چې بلو وین نمیداره په دې باندې ولی معترض ده چې په پاکستان کې اوس هم د ورکوټوالی ودونه روان دي او مخینه نیول کیږي راځي چې وی ګورو
په سیمینار کې موجود د مقامی جنرال کونسل غړی کوثر وسیم وایي په ټولنه کې د کم عمرې د ودونو په وجه باندې ښځو ته سخت مشکلات مخې ته راځي.
کم عمرې شادي کې دای چې یو هغه ماشوم دونه پوهیږي نه، ای باندې فزیکل ډیر زیات دباو راځي. واده نه پس چې کم داغه مسلې لکه ماشومانو کې هغه ډېر ته موشي هغه لاندې باندې ماشومان مې نو ا د کور کار مې د ماشومانو ذمہداري نو هغه کې هغه ښځه بیا ماشومانو تربیت ډیر زیات بیا ګراني غریب بیا نشي کولی ځکه چې هغه خپل عمر ډیر خبره چې غلو به کوي او لوبونه دا غي وادو شنو بس خي ما شومان تا که الکی ک جنې اغه له خخ کله تعلیم ورکي اغه کې فرق بالکل ما کوي چې دا الک دی یا دا جنې ده. دلته خو دا خزه دون اختیار نشته چې اغه مخ کې خپل خبره رسي دغه چې دلته خو غه خزه ته دا نه اختیار نشته چې خپل لور وادو کې اغه نه تاسو کې به استاز لور زور کم.
په پاکستان کې د انساني حقوقو د کال 2012 د ریپورت مطابق سلور او یا پیسه جنکه په کم عمر کې واده کیږي او د واده نو وروسته شپې ته پیسه د میندو کې ذهني ناروغي هم راخاره شي. په سیمینار کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په ملکي سطح باندې 30 میلیونه ماشومان 15 کاله عمر ته نه رسي او په سلورو کې درې ماشومان د کم عمرې د ودونو له وجې د مرګ په خوله کې لاړ شي. د دې ترڅنګ د کم عمرې د ودونو په نتیجه کې په زرو کې شپږ او یا میندې هم د ماشومانو د پیدایش په وخت ژوند د لاسه ورکوي. د کال 2010 د اتلسم ترمیم نه وروسته په پاکستان کې په صوبایي سطح باندې هم اوس مختلف قانونونه جوړ کړي شوي دي او په پنجاب او سندھ صوبو کې د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون مخې ته راغلی دی. په سندھ صوبه کې د ماشومانو د کم عمرې د ودونو د منع کولو لپاره د واده عمر 18 کاله مقرر کړی شوی دی. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر اوسه پورې قانون نه دی جوړ کړی شوی او په صوبه کې صوبایي حکومت د چایلډ پروټیکشن او ویلفیئر کمیشن جوړ کړی دی چې د ماشومانو حقونه خوندي وساتي. په دې حق له د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي په سیمینار کې موجود عمران ټکر وایي صوبایي حکومت دې زر تر زره په صوبه کې د ماشومانو جنکو او هلکانو د کم عمرې او په زور د ودونو مخنیوی وکړي.
الریډی د خیبر پختونخوا کې پی چل پروټیکشن او ویلفیئر کمیشن ناغي یو بل تیار کړ دی خو چونکه مونږ ته داسې نظر راځي د دې سملیټ وخت اوس لګ پاتې دي نو مونږ وایو چې دغه تیار بل په دې باندې مشورت وشي او څومره چې سټیک هولډرز دي هغه په یو میز باندې مونږ راغون کو او هغه کې نورم څه تجاویز وی هغه مونږ ته وړاندې کی او دغه بل چې دی نو د لاندې ستنا سملیټ الرټ شي او په دغه سملیټ کې هغه پاس شي دغه صبح کې د کومره د د مخنیوی لپاره یو قانون مخې ته راشي نو خبره بووی.
په سیمینار کې دا خبره هم مخې ته راغله د کورونو دننه په خزو باندې تشدد کیږي چې لوجه نه یوازې د خزو په صحت باندې اغیز پریوزي بلکې نوی کول او ماشومانو باندې هم بد اثرات پری باسي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د وایس اف امریکا دی وا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د ملګری ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف وایي چې په موجوده وخت کې یمن د ماشومانو لپاره تر ټولو بدترین ملک جوړ شوی دی. په یمن کې د ډېرې مودې نه د خوراک څښاک انتهایی کمواله دی او یونیسف وایي د ماشومانو ژوند تر ټولو زیات د دې د لاسه اغیزمند شوی دی. تفصیل ورو وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علینا.
یمن کې د خوراک د کمی د ښکار او د ناروغ ماشومانو بګنون کې عکسونو د راخکر کې درستو نړیوالې ټولنې د شخړې ټولو ډلو باندې زور راوړی دی چې دوی ته د بشري مرستو ورسولو لاره ورکړي. د منځني ختیځ لپاره د یونیسف مشر ګیریټ کیپلاره وای زپلو خلکو ته مرستې رسول ډیر ضروری دی.
د ماشومانو لپاره د زړه لرونکو د هر چا نه دا غوښتنه کوم چې زپلو ماشومانو ته د فوري او ضروری امداد ورسولو نه دوی منع نه کړي.
د خوناک ټی بی او د سخت تبې له وجې د جټکو راتللو بیماری یا مننجایټس نه د ماشومان د بچ کولو ویکسین په یو جاس کې د یمن سنا ایرپورټ تر سوالي شوې دي. یونیسف چارواکي وایي هیواد کې د بشري کړکېچ تر کمولو په لو دا یو وړوکی ګام دی.
پرون یوازې یو وړوکی ګام وو ښکاری خو یو غټه خبره خو دا ډیره معمولي. د ویکسینونو 900,000 خوراکونه وو. هیواد کې د ویکسینو د معمول خوراک پوره کولو لپاره ډیر مال پکار دی.
په یمن کې نږدې 80,000 خلک د کات سره مخ دي او د دوی د مرستو یوازنې سهارا نړیوال امداد دی. خو په 6 نومبر په ریاض ایئرپورټ د میزایل د حمله وروسته د سعودي عرب مشرۍ کې نړیوال ائتلاف یمن ته د هوا، ځمکه او د سمندر ټولې لارې تړلې دي. سعودي عرب تور لګوي چې ایران د یمن حوثی یاغیانو ته وسله ورکوي. تهران دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي کال 2015 د مارچ د میاشتې راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ کې د دوی لخوا د منل شوي حکومت په مرسته کې په عملیاتو کې نږدې 5000 ماشومان مړه یا ژوبل شوي دي. خوشا 15 لکه خلکو د تشدد نه بچ کېدو لپاره کډی کړي دي او د یمن په جنوب کې په ارضي خیمو کې نږدې 1.5 کسانو پناه اخیستې ده. په دې خیمو کې یو بې کوره شوی تن محمد خدیش خپل کې صدا سي بیانوي.
حوثی یاغیانو زمونږ د شمال اړخ نه ډزې کولې او د دوی مخالفینو د جنوب نه په مونږ ډزې کولې او زمونږ د پاسه اجازه لوزول. مونږ د دغه ځای نه دوه میاشتې وړاندې د خپلو ماشومانو سره را تښتېدلی یو. په تیرو دوه میاشتو کې مونږ هیڅ هم ندی ترلاسه کړی.
د خلکو بې ځای کېدلو او ګیره اچولو ستونزه نور هم سیوا کړې ده. په فوري امداد کې د هیزې د مخنیوي لپاره د اوبو د پمپونو او مرستو وړلو لپاره د تیلو ضرورت دی.
زه چیوه خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
افغانستان د اجرائی رئیس نائب تیرونه په ایران کې یوې غونډې په محل د تقریر په وخت ویلی وو چې د افغانستان څخه او د پاکستان څخه او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره د ایران لخوا برتی شوي مجاهدین چې دي هغه په شام کې د صدر بشار الاسد د کومک لپاره جګړې تللی دي او په دې باندې د ایرانی جرنیل ته نه یوازې دا چې سلام پیش کړو بلکې په دې باندې فخر هم وکړو چې موږ د اسلام او د داعش د تور تحریک خلاف جګړه کې بریالي شوي وو. دا هغلی دغه تقریر باندې په کوم چې په ویډیو کې ټیپ شوی وو په سوشل میډیا خصوصا په افغانستان کې ډېر سخت نیوکه وشوه. افغانستان حکومت وویل چې دا د ذاتی خیال دی خو افغانان وایي چې هغلی پخپله حکومت دی، یعنی د اجرایی رئیس څوک چې عبدالله عبدالله دی دغه نائب دی او هغه دا خبرې کوي. خو په دې موضوع باندې چې کله موږ په افغانستان کې د سرکارانو سره خبرې کړو نو هغه وایي چې افغانستان دا باندې چارو تګلاره نه ده او دا د باندنو چارو وزارت کار چې هغه دی وضاحت وکړي. یو شخص چې هغه د اجرایی رئیس نائب دی هغه دې وضاحت ونه کړي. بل د هغه خلاف محمد محقق خلاف په افغانستان کې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې ډېر سخت غبرګون ښودل شوی دی. هغه ته د هیواد سره غدار خطاب ورکړی شوی دی، د بے وفا خطاب ورکړی شوی دی. هغه باندې تور دار چې هغه د موجوده حکومت د ناکامولو کوشش کړی دی. هغه په حق له د صدر اشرف غنی نه غوښتنه شوې چې د خپلې څوکۍ څخه دی ووهکل شي. تر اوسه پورې رسمي غبرګون کم حکومت نه دی ښودلی، خو ما چې د افغانستان د خبرې اعلان سره په دې موضوع کې خبرې کولی هغه ویل چې دا امکان نه لري چې صدر اشرف غنی به هغه له محقق وباسي، ځکه چې دا لومړی ځل نه دا قسمه خبرې هغه کوي یا دا قسمه خبرې د افغانستان په سیاسي منظرنامه کې مخې ته راغلي وي. داسې خلک چې هغه د افغانستان څخه ایران پورته کړی دی او هلته شام ته جګړې تلیږي د دې خبرې تصدیق کیږي. خو افغانان دا وایي چې دا د افغانستان د خود مختاری نړیواله خلاف ورزي ده. نړیواله خلاف ورزي په دې لحاظ سره چې ایران د یو بل هیواد خلک په پیسو برتی کوي او بیا یې د خپلو مقاصدو په خاطر یو بل هیواد ته جګړې لیږي. دا د بشري حقونو سرغړونه هم ده. په ایران هم په دې موضوع سخت سکونه کیږي. یو په کبل مهم فیکټر یا مهمه نقطه دا ده چې په دې موضوع باندې دا په ظاهره سلنکاران دا و چې دا د امریکا د ائتلاف خلاف هم کار دی، ځکه چې د امریکا ائتلاف په ظاهره داسې وایي چې صدر بشار الاسد تر څو پورې تخت او واک نوی پرېږې تر هغه پورې په شام کې برې نشي مندل کېدی او ایران د صدر بشار الاسد په شا ولاړ دی. نو دا د افغانستان په اقلا یو مهم خبر چې تاسو موږ ته خبرولې، زموږ دا خبري خبرونه هم بریده کې پاتې رسی سمې نشن ته به مایک ورکو.
بالکل اجازه په هم غواړو اوریدونکو نو دا به هم ورته وای چې لک سات کې برازي سردار علي ټکر سیب نن مشبو سندرونه بعد د هغوی سره خوند اخلي. تاسو اجازه غواړو تاسو نو الله پامان.